وخت مازیګر څلور نیمې شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي لمرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې وکړې چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ ویلي د افغانستان پر روان وضعیت هم په دغې لیدنه کې خبرې وشوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي نن د وري 15مه او سبا یک شنبه د وري 16مه د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې بارانونو او سیلابونو امکانات شته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې شپږ تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. د اسوشیتد پریس راپور د پاساسی وسړی د ویستفیلد په شاپینګ سنټر کې په چاقو حمله وکړه چې شپږ تنه یې وژل او د یو ماشوم په ګډون یو شمېر ټپیان کړل. خپله بریدګر هم وژل شوی. پاکستانی چارواکو نن وویل په بلوچستان کې وسلوالو یو لس تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د روسیې یوې خپلواکې رسنۍ پر اوکراین د روسیې د څه باندې دوه کلن یرغل په ترڅ کې د څه باندې 50,000 روسي پوځیانو د وژلو خبر ورکړی او وایي داسې باور کېږي چې دا شمېرې به په لسګونو زره نورې هم زیاتې وي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین سلام او د دیونی د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم له ورکړې دوه کاله تیر شول. نو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. په نننۍ خبرونه کې ل خپل میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې دوه کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس ل رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی، طالبان په دې دوه کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم سپ ته اوسه سوي دي. د تریاکو کښ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دراتګه سره 15% د خارجيانو د امارو دروي سره د طالبانو د امارو دروي خبرې کوي چې 15% کم سوي دي. 15% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نو من هسته بزګر یم، من هسته زمیندار شم. په افغانستان کې بعد دوه غټ تحول سره د 40 کلن تحول دوی وکړ چې 15 دوی وګورئ چې 15% دی کم کې. نو 15% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځګړو کې زمنم نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بله، د 15% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 15% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشه یي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
افغانستان اقتصاد حد اقل 15% د دوی امارو دوی زراعت باندې ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 15% په یو کال کې کم کتاب یې خل لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېره لویه ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي چې د هغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي هغه بیا بل کښته دي زده په بل ځای کې مؤثره دی. او ته چې 15% د یو چا لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت کې په دغه وخت کې چې په شل کال په دېرش کال کې تریاک د افغانستان خپل اوج ته ورسېد دا باید تدریجي راکم شي. دانس کې درجه په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا رقم چې دا د خلکو اقتصادي رښتیا دي سره تړلی شي دا د گرفت سدود ټول په پدې باندې سوید اتا په ډیرو مراتبو کې دا د بشوزو ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر اساس شی دی دا د سره باید ډیر عاطفي برخورد وشي د سیاسي برخورد وشي نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیورکی وادي کی خدای غي ځای دي چې باید مصارف وکړي دا په دې سره د یو سیاسي برخورد کی دا 50% چې اوس په تاسو ویل چې کرنسی ویل دی دوی د امر تر یې سره 50% په ډیره کوچنی پیسې دي د کومه کو په لاس باندې دا پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه د کلي غونډه پیسې راځي افغانستان درې مصرفي خو موږ وینو په سترګو وینو چې دا مصرفي دا ډېرې پیسې دي دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبور کسانو چې واقعیا مجبور دي هغه ته ورکړ شي دا د مسله حل کیږي یو ژبه ورسره پیدا کولای شي او متاسفانه دا کار نه دی سوی نه نړیوال ودی ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي د قناعت ورکړي چې راځي کو دې ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت لري او ژوند ته اړتیا لري دغه مسایل سره هغه سره کومک شي.
نادم صاحب طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی و چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوی دی، بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب ته ستاسو د راډیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان راغلل افغانستان ته دوی خپله دغه ترویج کړل، یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه وو او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګې لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک دی په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي د رفیقي صاحب په خبره چې یو پلا په استرا 50% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په تله د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکیا، مګر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکیا او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات وخت چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دې خان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جیرو پریس د پختې فابریکا وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېر ګټورې په دې وي چې عامې پخته مالوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي ور، یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارج ته نهتی. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته ورکول، هم به شکر د افغانستان لپاره تولیدېده، هم به اثار خارج ته نتله، هم به دیقان شه ژوندوله. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي مثلا مخ د دې چې اوس 50% یوار تقلیل راوړي صحیح دی، ته جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته. د دوی اخلاقي وظیفه ده دغه په شومو پدیده چې مخنیوی وسي
ټول نړۍ په ګټه، انسان په ګټه. نادم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه عمل کوي تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا به بیرته راګرځي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي په 15 شپاړسم دی د عقرب د تیر کال کانفرنس په دغه کې په کانتینینټل کې ځلته ومه ولته ماوین د سرمنشي ملل متحد څوک ولته راغلی او بیا قصې وکړې چې ولته په هغه وخت کې چې زه ماوین د سرمنشي م افغانستان ته راغلم بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره یې ولید او هلته ده چې وعده راکړه چې زه د صفر ته رسو مونږ آسان وای مونږ په دې تمه نه وو چې دا کار وسي ایران پاتې شو چې رښتیا مونږ به څه غوښته چې څومره مرسته وکړو څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسي اما دوی ډېر په اسانه طریقه دا کار وکړي چې دوی مانی وکړه اوس هم دوی ګوري دا 95% تریاک تقلیل کښته دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیفان باندې دا مسله بند کړی دی متاسفانه چې جامع جانی باید ولسته پانلونه وکړي د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زیو راضی یا څه چې پاتې دی هغه مزکه ده ولسته دوی باید د افغان ولسته د تعامل وکړي افغان ولسته د مرسته وکړي د پاینده کې چې دوی وغواړي د افغانان سره خالي کې ولري
رفیق صاحب د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخواړي ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته کافی اوبه موجود دي
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مزکه د اوبو دي که مزکه وسیږم کښت کې چې اوبه مو وسیږم کښت کې بل بدیل شی موږ نه ورته لرو خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالۍ وو د ټول شمه د نظر نیولې عیني شرایط مد نظر نیولې دا تریاک چې کرل کېږي دا مو بغواړي او تریاک تصادفاً هغه کښت چې تر نورو کښتو اوبه ډیر وغواړي په دې خاطر ډیر کولی کې مېوي استعمالي شي په دې خاطر څنګه ډیر کولی کې مېوي استعمال شي وګونو اوبه ډیر استعمالي شي خو خبره په دې کې ده چې دا یو شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولای شو مدیریت یې کو یو لوی مشکل چې موږ ترا پېښته هغه دغه د تیر شول کال یا سرویسو کال د جنگو د دې زموږ انانوي سیستم نظام د ابیاری نه خراب کړی زموږ انانوي کښتونه نه خراب زموږ ذهنیتونه نه خراب کړ زموږ متخصصین د زراعت چې هغه انانوي کښته کا واغې د منځ یو یو نسل نه دوه نسل اوس یو د تریاک په کښت کې متخصصین دي بل هیڅ زراعت نه دی زده او دا افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټول سره ورته دي د تریاکو کښت یو قسم کسان پکار دي د انګورو لپاره بل قسم کسان پکار دي د انارو لپاره بل قسم دا کښتو د زراعت فرق سره کوي په دې خاطر باندې زما استدلال بدای کله افغانستان د زراعت زارینو سره کومه کیږي د افغانستان د زراعت لپاره یو وازنۍ شی چې ډیر مهم دی هغه په مې دي په هر شکل چې مودې لري دا که بندونه جوړیږي دا که هغه کیږي دا که نه جوړیږي خو جفاو ډیر سوي دي موږ مثلا یو مثال د بند سرمال لرو بند سرما جوړ شو په ډیر اوازو جوړ شو په ډیر مشکلات جوړ شو ولې چې وبر اله کېدلې د دې مشهور شهیدان یو د ټول افغانستان په خبر دي نارونه نه وجود او په کومه قوله هیڅ اغه طبيعي مسیر ور پرېښي ودور ودو دا تقسیم د ابیاری قط اند زر اته پر نو آماده کړه چې هغه زیر بنا د کار راغې نو آماده کړي نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجود ده که په تیل راوځي که په مصرف راوځي دا باید مدیریت شي دا باید سم مدیریت شي
بلې رفیق صاحب دغه سنتي او بخې دغه سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او دا افغانستان ته کفاف کوي ځکه اوس خو موږ نوې محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي لکه تاسو ورته ګوري دا بنډۍ دي او دا کدوګر دي دا نور مسایل دي دغه ډیر نوې شیان دي په خوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت درلود کې او مقایسه یې کو د اوسنۍ کښت سره
او یو یقین په خوانی کښت د اوس کښت په بینځ کې ډیر تنوع راغلی دی ډیر نوې شیان موږ زده کړي دي په دې کې شک نشته ولز موږ هغه نوې کښت زموږ د باغو چې هغه انګور دي هغه انار دي هغه میوه جات په مختلفو پرینځر دي دا شهر هم ډیره وده کړې ده په افغانستان کې او په تاسو زموږ هغه نوې کښت کې د باغو راو دي په تاسو موږ غنمو سوزبرګ چې موږ ته وچه ما شو مختلف شهرو په بات موږ کړل په دې ځکه باندې او علي خپل موسم درلود یعنی خپل پر وخت باندې کړل کېده او د دې کسان به خې ډېر امه په مرص پیدا لې امه د اوبو په اندازه پیدا لې یو نسل چې په ځکه باندې کار وکي هغه د ځکه په خاصیت باندې ټول په یوه رښتیا د ځکه څه مشکلات او بل اخر د اوسنۍ زراعت او د پخوانۍ زراعت سره کدا موږ سره یو ځای کو او اسانه کو د زراعت سره بل شی هم ډېر مهم شی دی جناب احسان صاحب هغه دا دي چې موږ یو طویل مدت پروژه لرو د چشتب د زراعت لپاره، او یو عالی پروژه چې ولرو چې فلاره دغه یو بیا شپه دغه اوس شپه ډېر کسان د افغانستان په جغرافیه کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري. که ته هغه ته واده د فابریکې ورکړې هغه ډېر ناوخته دی، هغه دومره طاقت نه لري. بعض ډېر انیشي انیشي کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي، چې هغه دا کډوګان کو دا رومیان دي او هغه دي او بینجي دي چې په ګرین هاوس په دې شیانو کې ورکړي. خو بالاخره زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زموږ عنانوي کښتوبه دي چې میوې دي او غنم دي او دا او دا او دا دي. نو په دې خاطر باندې د عنانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونشي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال ودې ته خانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار نه. او دا تولید مدته خپای یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس الان خلک د ډوډۍ سره اړیانی سوي.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر ور ژوند بیا ځنا سمي خو سره کې سم شروع کړ ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاصه ونه
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کړ، وړو کې دمونګه پوچ کړ، واکونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
نادیم صاحب، د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړه، مسله مهمه ده. د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر د څونه دی ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟ آیا د دې برخه کې کافي منابع، کافي امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوي دي تر څو دغه اوبه بالاخره مصرف شي په افغانستان کې؟
اول دا چې خوب افغانستان چې جغرافي ته وګوري، یعنی تقریبا 50% از موږ زکه غرنۍ دي. نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ تاوان لري، په دې چې موږ ډېر معدن لرو، د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي. یو 50% اوار هم زکه ده زموږ ده. دغه سندونه چې په افغانستان کې دي، دا رودونه دادي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاک شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رفیتی صاحب وویل، دا سلما بند چې جوړ شو، کانالونه سایډ کانالونه چې اوبه ورسي، قطعا هغه حال بېخي جوړ نه کوي. اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا دپاره؟ د ایران دپاره برته. اوبه یا مثلا د کمال خان بند ته وګورئ، دا کار نه دی سوی. یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت به په افغانستان کې نه درلودل چې موږ وکولی شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو، خپل پر سندونو باندې بندونه جوړ کړو. پاکستان سره موږ مشکل لرو، د ایران سره مشکل لرو، شمالي وادونه سره خو د آمو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه. هغه وخت شوروي اتحاد چې موږ نشو کولی شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو، او ضعیف اقتصاد آتی دوی خپل د سند دا خو تحکیمات به کوله، مونږ ټول اوبه چې به سیلو راله بعد به ټول مځکې به لاندې کړل، ډېرې مځکې د منځې یوړلې. دا و چې افغانستان امکانات درلودل. اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آیندې دپاره، د زراعت دپاره. واقعا پخوا موږ دا نهشو کولی، که څه هم دغه د داود خان د وخت پلان دی، اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزي حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه. نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره، د زراعت دپاره، دې دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې لږ مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو، کم نو حاصل پر کم ہم زکے مجھے یو در نسو اتا تیون کر چی عبدالعاد مومن فضا تو لارے خو مسئول تحقیقاتی زوم مسئول فضائی تحقیقاتو دلتا مجھے یو ایکسپریمنٹ چی من کولا دا نقشی دمزک نقشی و دا خاور نقشی مو جورو والے چی دا قندوز مسئلہ منی والے و زراعت و برخی مسئلہ منگ بغلان نی والے و چی سر کم خاور دا کم زراعت دا پار کار کولا چی یعنی فوتوسنتیز مو تحیل کرد دغه دا پار زبرد لرو چی من دغه تحقیقاتی محاسات بولو رو او استفاده و که مجر رانمائی و کود دیخان تا چی کم هم زک سر کم باید وکر چی چمره حاصلات وقتی مثلا پخوا منگ زعفران چا نه فکر نکوی چی پا افغانستان کی او فکر مکوی چی طول پا ایران کی جوز چی گوری دا افغانستان زعفران پا دنیا که اول زاینی ولی دی پا کیفیت کی دا شان پا کار چی دیخان تقویه سی باید که تقویه نسی خو بیچاره کری پا آخر که سفر
بله رفیق صاحب دا کوکنارو د کخت اړولو مسلې ته بیا راځو. اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کخت د اړولو کمپاین روان دی. اوس یو نوې اقدام چې طالبان حکومت کړی دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي. د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي ستاسو په نظر کښت او زراعت ته؟
د هر نوع کښت کدا زهر وي کدا تریاک وي کدا شی وي د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځه وړل یو جفا ده، یو غیر عادي شی دی. او ته د خپل ولس سره جفا ده هر څوک چې کیدا ښه خبره نه. کیمیاوي مواد چې پر مځکه باندې اچول کیږي د مځکې کیفیت ته منځه وړي. زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښت ته منځه یوسي، نه یوازې هغه کښت ته منځه وړي، د همسایه کښت ته منځه شي چې هغه تریاک نه وي، په د مځکې پر کیفیت تاثیر کوي، پر محیط باندې تاثیر کوي، په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي، پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي، امراض زیږي، د حیواناتو دپاره مشکلات پیښي، د ښځو د اطفالو دپاره مشکلات پیښي. عوارض جانبي فوق العاده ډېر دي په دې خاطر چې زهریات پاشیدوي. نو په دې خاطر باندې کدا حکومت کدا جامع بین المللی کدا ولسی دا ژغ باید بدرګه کړي چې دا یو ډېر غیر عاطفي کار دی. موږ دې طرفدار نه یو چې تریاک وکرل شي. ولې د تریاکو کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرلی دي او د مجبوریت پر اساس یې کرلی دي، دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا ښه خبره نه ده. اوس هم چې تریاک کرل کیږي دا 15% مجبوره کسان چې کري د ډېر مجبوریت سره کري، او اکثره چې دا کرل کیږي کورو ته نږدې کرل کیږي، په بخشو کې کرل کیږي، چې د خلکو د سترګو سنیامي، او هغه عموما د نفوس سره کرل کیږي چې هلته کورنۍ دا حیوانان دي، هلته نوټې دا. نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم وشاته ولاړ دي چې هغه د دوی د کښتونو د زهریاتو په واسطه یې په کیمیاوي موادو باندې ولړي.
نادیب صاحب، د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي؟
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شی دی. اوس تاسو په هیوادونو کې د پرمختللي هیوادونو ته وګورئ، مثلا دوی خلک ګرځي د ارګانیک شیانو پسې، مثلا ارګانیک بادرنګ وي، ارګانیک پام دغه رومي وي، هر شی ارګانیک باندې پدې چې ارګانیک آری د کیمیاوي مسایل دي او پر صحت باندې پوهېږي چې کیمیا بد تاثیر کوي. هغه سي که په مځکه کې دوی زار وپاشي، دا زار نه تنها چې مثلا زراعت خرابوي، دا چې مځکه خرابوي، دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي، پر د خلکو پر ژوند تاثیر کوي، دا پیسل جلدی امراض رامنځته کوي، یا تو سرطاني امراض رامنځته کوي، یا حتی دا اوبه چې تر مځکې لاندې ځي، د مځکې لاندې اوبه ککړي. یعنی دا ټول ډېر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي، په هیڅ شکل باید چې استفاده ونه شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد د پیسلو د حاصلاتو یا د کوکنارو د منځه وړلو دپاره.
رفیق صاحب د کرنې په برخه کې دا د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي له ګاونډي هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي؟ یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه دا ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخه لري، او پر یو خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر 3000 ډالر پورې خرڅېږي. دا تفاوت بیخي ډېر دی. تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې، د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ده په جهاني مارکیټ کې د 300 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټول همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ د دې استخبارات د دې حکومتونه د دې زورواکي د چارواکي په دې تفیل کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې داغسې ده. د 500 میلیارد ډالر یا 300 میلیارد ډالر ازمول هم تاجکستان ته نسکولی دی، اشای بیانه کولی سي، نه دا منطقه کولی سي، دا ځي تر نورو ځایو پورې سي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، هم د افغانستان یا د منطقې د تروسه وتلې خبره ده. نو یو کښت دومره ارزښت ولري و منطقې ته و جهان ته، دا کښت نه غواړي، دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعیان غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده مینایس دغس چې دوی یادوي او موږ یادو کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. ښه مثالونه موږ تایلنډ لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیانۍ پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې دا که د بربو د لارې، په هر شکل دا ښکاري چې د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط یو سیاسي برخورد وسره کوي، یوازې خپلې ګټې جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مرا سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونه مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
د زهرو کاروان.
نمست بے پرواہ ماں، سب می نمست بے پرواہ